رضوان مراد با برنامه یک ساعته دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو دایو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای د شنبه په ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیر وطنه و او د دې حمله پریکړه امریکایي ځواکونو کړې و. په عین حال کې له کندوز څخه د خلکو د شکایتونو موضوع هم اورو او دا اورو چې په کندوز ښار کې له څو ورځو راهیسې پر خلکو څه تیریږي. خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سنا د مجلس غړی جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسی زغملی. د هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وای په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیر وطن و. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې پر ملکی روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 وژل سول او لسکونه تنه زخمیان سوه چې د بې سرحد ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وه. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسي کولی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د کندوز خاکنۍ سپینزر شرکت 40 دختران او 40 مزار سیمې نیولې او حوصوي روغتون او خان آباد بندر هم تر خپل ولکې لاندې راوستی دی. ښاغلی حسیني دغه را زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې تصفیوي عملیات په تدریجي ډول روان دي ځکه چې د دولت لوال مخالفانو د عامو خلکو په کورونو کې ځای نیولې او لږ ځای پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وای په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. جان مکین پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د مهمو زده کړو په حال کې دي خو د نړیوالو استخباراتي لوجستیکي او هوایي مرستو ته اړتیا لري.
If we have learned anything from that nightmare, it is that wars do not end just
دوی کومج د عراق له بحران یو درس اخیستې وی هغه بداوی چې جګړه یوازې د سیاستمدارانو په خبرو نه خلاصېږي. په افغانستان کې د دې نشې لورې لیدل کېږي. کله چې بارک اوباما په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اعلان کړ داعش په جګړه کې له طالبانو سره ملګری سول او موږ ولیدل چې د کندوز د نیولو هڅه وکړه. جان مکین پرون څرګنده کړه چې وسلوال طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لار دي خو ویل چې هغه امریکایان چې قرباني ورکړي له افغانستانه لاس نه سي اخیستلای. اخو د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمېر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د په وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسي هلیکوپټرو په اخیستلو کې مرستې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیه به د پوځي پیلوټانو روزانه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو په ورکولو کې همکاري وکړي. د روسي د سنا د نړیوال اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواو په حضور کې د افغانانو ژوند تغییر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلود. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسی زغملی. اردوغان پرون په بروکسل کې ویل چې د ترکیې په څیر ملګری هیواد د لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیې حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوو حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه وارې احضار کړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ ویلي چې د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به په راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نورو موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگتن کې دی، د رواني میاشتې پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. رپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپل هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې لوی چینایي پانګوال او ځینې نورو کسانو یې 1.3 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون وویل چې اش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقفه ناوړه کار اخیستی او دولتي قراردادونه یې یو چینایي شرکت ته ورکړی چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر اش تور لګېدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د معلوماتو سخت تکان ورکړی او خواشینی دی. او د دې محل روسي خبر دا چې د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرزګوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش سره یوځای سي په یو کال بند محکوم کړل. هغه سړی چې سوریه ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په درې نیم کال بند او د دوی تمویلونکی په یو نیم کال بند محکوم سوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمای زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریه ته تللي او له داعش سره یوځای سوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او 10 تنه وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه مو له ازادي رادیو واریدل. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبه پرس په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیر وطنه وه او پریکړه یې امریکایي ځواکونو کړې وه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دوازه هټ لپاره دا باید وایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه.
کلیوی خوا په کندوز کې پوزي عملیات دوام لري. لبلی خوا د خار اوسیدونکو د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د کندوز شهر باندې د خبر د ژوندو خلکو راځو عامه تر کې دي او چې ژوندې سره خونې ستللای په چیرې یو نظر وته وکي د کندوز شهر ټول موړو اخیستي دي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا همورې چې د فاریاب سیمه ایز مقامات وي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو استول پکار دی. نور رپورټونه هم لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. همداشي بر کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال لسیمي څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، له تیر ماخام راهیسې تیر شپه بیا په کندوز کې څه حال تیر شوی؟ زه د نقص رپورټونه دي.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قومندانې ویل څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنی د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلبخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلتپې سرک، دغه سیمې ټولې د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. سبب حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې داسې نوي چې وسلوال طالبان ملکی کورونا د سنگر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسیږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروي چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي. افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ تر اوسه پورې یا معلومات ترلاسه شوي چې څومره کسان ملکی کسان مړه شوي دي؟ د دوی نورې ستونزې څه دي؟ یو څو غټې خبرې کا وکړې په اړه.
په دغه لاس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. همدارنګه خساري مالا خساري تاوانونه مو ته اوښتې دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. هلته څوک نه دي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هلته کوچنیانې ناروغه چې دي د دوهنه توانۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي. او تیر ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د روغتیایي یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران د کندوز په بې سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د کندوز د ورسی وضعیت پرې در سره تازه معلومات شریکول. امنیتي مقامات ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیر ماښام راهیسې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده. او د افغان امنیتي مقاماتو په وینا وسلوال طالبان له ښار څخه د تېښتې په حال کې دي. په عین حال کې د کندوز د ښاریانو وضعیت ډېر خراب دی او ویل کېږي چې اوس هم په ځینو لارو کوڅو کې د خلکو مړي پراته دي او د ژوند له لومړنیو اسانتیاو د کندوز اوسېدونکي له څو ورځو راهیسې بې برخې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د شنبه پر ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه. او کیمبل چې پرونی د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په کندوز کې د بمباری پریکړه د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې شوې وه. تفصیل د فرشتې جلال زی ریپورت کې اورو.
جنرال جان کیمبل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسي کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کیمبل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
a وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې و او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې و. یو روغتون په تیر وطن کې وویشتل شو. موږ به هیڅکله پر یو روغتیایي مرکز همدی حمله ونه کړو. خو د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالي ټولنې د اپراسیون مشري مینی نیکولای پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړ شوی و.
Location of this hospital was well known, was well communicated to.
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کېږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله که چیرې بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلې چې پر روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکو درلودل او شاوخوای موانی لګول شوی وو. پر روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نسپموي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناتو او افغان حکومت څیړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي و چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زم غږله ازادي راډیو اوري. کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې دي. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا اتنیم سوا پوځیانې چې ټاکل شوي روان کال له افغانستان وځي بیرته یو کال پرېږدي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د ایستلو پر مهال ویش د له سره غور وشي. خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو بیا چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار احمد شبر یو رپورت برابر کړی دی. خو له هغې مخکې د کندوز د یو اوسیدونکي مجید خان څرګندونې اورو چې زموږ همکار نوریاس نوري سره په خبرو کې د کندوز ښار د وضعیت په اړه او دغلته د خلکو د ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي.
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبلي شریف برخوانې دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد آل دی.
بله، اته داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوې ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغه ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکېد له برکونه مې څه تور شپه ونو او به چې ترې څه وخت پورې هغه وبوم گزاره وکړه. بیا د جنریټر په د جنریټر کې څه تیل و هغه تیل چې مو سره پرواچول دا خو مر څوک نه لري اواز مو چې درودرم هغه تیل مو خلاصې ویني اوس یو کور څه چې هغه هم بل لري صرف یو جې کو براکي حتی دغه ته مجبور سي چې وبنه څه چې مو دا د سره پاره بل منځه د پاره
د خړو په برخه کې د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څنګه وتاي سي له دوکانونو خلاص دي؟ لومړني د التیا وړ خوراکي مواد اخیستل شي له بهره؟
له بهره خو نورې صاحب هیڅ شي نه سو اخیستلې، ځکه چې نن یې واري اعلان وشو چې راوځي خپل شان مو واخلی هغه واري و ټول د تمن وای خلاص ول.
تاسو له نورو غونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي لدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په زینو کورونو کې شاید زین ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي یا کوم کلینیک یا روغتیاي مرکز ال تفعال ده چې تاسو د خپل ناروغان ال تور انتقال کړي؟
موږ یو روغتیاي مرکز لودي شفاخانه چې هغه هم بمبار شول، ډیر خلک پکې شهیدان شول.
هغه نه خبر یو مجید خان د بی سرحد ډاکټرانو روختون خو بمباری پېښوې ده، هغه هم اوس بندسه ویدل دغه بمباری ورسته. په نږدې سیمه کې تاسو چیرې اوسئ؟ کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نه. د کندوز ښار نورې سب شته او نظر پر څه تاجي غلی وای تا به یو کندواله هم تر دې شبه لګی وای. د کندوز ښار داسې بند دی په خو به ژوندو خلکو رفت او آمد پر کېدی، اوس چې ژوندې سره خونه ستللای کچیر یو نظر ورته وکړي د کندوز ښار ټول مړو اخیستي، کله چې ټپیان وسی یا شهیدان وسی خلک د خپل بکورو کې د نن د لیست شخصي چې زنس داسې دغه نس وخت نس چې تړي د باندې وځي. دا غونډیان سره چې خبره وکړو کله کله ما چې سره وتلی نه یاد دیوال تر په ذریعہ باندې خبره وسره وکړو. ډیر بدالې دي، حتی شپ کوشنیان وږي دغه چې ناری وي دغه چې سره چې وسه نفس وخیږي.
دا کندوز ښار اوسیدونکي مجید خان او چې د ښار د وضعیت او د خلکو د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د فاریاب سیمه امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه هم واستول شي. خو اوس له احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د کندوز د جګړې او د سیمه د حالاتو په اړه څه خبره شوې دي؟
د لویدیز اکثر ورسپانو په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د ورستۍ بمباري مسله چیړلې ده. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د لویدیز سوي مرستندوی ماسي بمباري د یو غربي قدرت له لوري کله ناورینه یو ډکه پیښه وګڼو، د روغتون بندیدل بل ستونزه ده او دا پیښه نورې غیر دولتي مؤسسې هم دې ته هڅوي چې له افغانستان ووزي، له هغه هیواده چې د طالبانو له بریدونو او کمزور اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمالي او شمال لویدیځو سیمو ته پراخه شوې ده، ګرانه ده چې د دې سیمو خلک د روغتیایي اسانتیاوي ولري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې له حملې سره د نړیوالو توجه یو ځل بیا افغانستان ته اوښتې ده، خو ګرانه ده چې دغه هیواد ته دومره پاملرنه وشي لکه په سوریه کې چې د روسیې بمبارۍ ته کېږي. په دې ترڅ کې بیا فارن پالیسي خبرونه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه لیکلي دي چې امریکا اوس د دې پیښې په اړه یو نوې خبره کوي. د خبرونه زیاتوي چې د تیرې دوشنبه پر ورځ امریکایي پوځیانو وویل چې دا برید دوی د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی چې طالبانو پرې ډزې کولې. فارن پالیسي لیکي له دې اعلان سره د بې پولي ډاکټرانو سخت غبرګون ښکاره کړ او دې خبرې په راتلونکي کې له افغان ځواکونو د امریکایي هوایي بریدونو د مرستې مسله تر سوال لاندې راوسته. په مخکنی راپور کې ویل شوی و چې پر روغتون د دې لپاره حمله وشوه چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندوز کې پر روغتون د شبي برید په اړه په امریکا کې د میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه وژونکي برید سره داسې نشي چې له افغانستان سره روغتیایي مرستې قطع شي. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. ګارډین زیاتوي چې تر دې بمباري وروسته بې پولي ډاکټرانو له کندوز خپل نور کارکوونکي وایستل. ورځپاڼې بیا د امریکا په لاس انجلس کې د شیرزي په نوم د یو افغان ډاکټر خبري راخیستې دي چې وایي بې پولي ډاکټران د خلکو د خدمت لپاره په افغانستان کې دي. هغوی داسې کسان دي چې مدیریت لري او بنسټ یې پوخت دی. دوی په هغو ځایونو کې چې لا هم ماشومان په کې هره ورځ مړه کېږي باکفایته ډاکټران لري او کوچني لابراتوارونه لري. د ګارډین په وینا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په کندوز کې په شوي برید کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. ورسپانه بیا د بی سرحد ډاکټرانو په وینا لیکي چې دا یو جنگي جنایت دی او دوی به کله هم داونه مني چې دا یو عادي پیښه ده.
د کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا 350 پوځیان چې ټاکل شوي روان کله افغانستان وځي کال ته به هم پاتې شي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې ده چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د استرو پر مهال ویش دی له سره غور وشي. خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غلي دي. په دې اړه تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د مرکزی اسیا ګاونډي هیوادونه کڅام د طالبانو له لوري د کندوز ښار ته د طالبانو د داخلي دو پر مسله یو ډول غلي دي. خو د آزادې اروپا د ازادي رډو د منځنۍ اسیا د څیړونکو بروس پنیر په وینا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چارواکي د کندوز پیښې ته اندېښمن دي، ځکه چې دغه ښار په 90 میلادي کلونو کې یو وخت د ازبکستان د اسلامي تحریک مرکز و او هغه مهال دغه ګوند په منځنۍ اسیا کې فعال و. بروس پنیر زیاته کړه چې تاجک چارواکو د کندوز د پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او ازبک چارواکي چې غلي دي په حقیقت کې ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د کندوز په جګړو کې چې کوم بهرنیان جنګیږي معلومه شوې ده چې په دوی کې تاجکستانیان او ازبکستانیان شته. ترکمنستان هم د ازبکستان په څیر د کندوز پر پیښه غلی دی. خو روان کال د ترکمنستان له سرحد سره نږدې د افغانستان په دریو ولایتونو کې شخړې روانې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د اگست په میاشت کې لا په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو پر مهال د امنیت او ثبات پر مسلې ټینګار کاوه. ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د افغانستان له شمالي ولایتونو سره څه باندې 2000 کیلومتر شریک سرحد لري او د بروس پنیر په وینا دغه درې هیوادونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. تاجکستان د خپل سرحد د ساتنې لپاره له روسیې، چین او د امریکا له متحده ایالاتونو مرستې ترلاسه کوي. تاجکستان هغه هیواد دی چې د منځنۍ اسیا تر نورو هیوادو له افغانستان سره اوږد سرحد لري چې څه باندې 1200 کیلومتر ته رسیږي. د پخواني شوروي اتحاد له ماتېدو تر 25 کلونو ډیر وخت تیر شوی دی، خو لا هم روسیه د منځنۍ اسیا په هیوادو کې خپل اغیز لري او تیر اونۍ چې کله طالبان د کندوز ښار ته ننوتل ماسکو د سیخ په اندېښنه وشوه. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان مشر نیکولای بارډیوژا د روسي انټرفاکس اژانس ته وویل کندوز د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان سرحداتو ته نږدې دی. د تاجکستان له سرحده یوازې 80 کیلومتره لري دی. د پیشي د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ښکاره ګواښتي. د ګډو ګټو د هیوادو مشي ماسکو کوي چې تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغزستان غړي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
د فاریاب سیمه ایز امنیتی مقامات وی د دې ولایت امنیتی وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه واستول شي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان د فاریاب په ځینو سیمو کې فعال دي او د میمنی ښار امنیت ګواښوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه په فاریاب کې په کافي اندازه موجود دي. نور حال د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات ترسره شول، یاد ولایت یو ځل بیا د وسلوالو له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې فاریاب د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دی او که د اړتیا په صورت کې یاد ولایت ته اضافي سرتیري وانستول سي نو ممکن امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان میمنی ښار ته نږدې سره راټول سوي او یاد ښار ته امنیتي ګواښ پېښ کړی.
د فاریاب دولتي تشکیل له کمبود او دغه ولایت له زیاتو ستونزو سره مخ دی. هغه امنیتي ځواکونه چې په فاریاب کې سته بسنه نه کوي. که وسلوال د فاریاب په مرکز میمنې باندې خپلو حملو ته زور ورکړي او له مرکزه هم رستندویه سرتیري راونه رسېږي، دغه ولسوالۍ مرکزونو ته به زیان ورسېږي چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له 5 لورو د فاریاب په مرکز میمنی ښار باندې ډله ییزه حمله وکړه، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې یا د حمله یې په شا تمبولې ده. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت د کوهستان، قیصر، دولت آباد، شیرین تګاب او غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو له جدي ګواښ سره مخ دي. څومره دولان دي د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب په څو ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وسول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د دوی ځواکونه په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت نور سرتیري هم واستوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما در فاریاب یک لوا داریم.
موږ په فاریاب کې یو لوا لرو چې مجرب او فعال کندکونه په واک لري. پولیس هم فعال قطعات او جزو ته مونږ لري. تر هغې چې موږ ته رسمي وړاندیز ونه رسېږي موږ اجرات نه کوو، او که ورسېده بیا موږ دومره ځواک لرو چې له فاریاب څخه دفاع وکړو.
ښاغلی امان وویل چې وسلوالو مخالفانو تیره شپه یو ځل بیا د میمنی په ښار باندې د حملې پلان درلود، خو د هغه په خبره چې افغان ځواکونو د دوی پلان شانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فاریاب په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د فاریاب د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې خونځیو لپاره ودانۍ او خون کې غواړي. په عین وخت کې د پوهنې چارواکو د خلکو د غلې والتیا ته په پام سره په دې ولسوالۍ کې تازه دوه تړلي خونځي بیرته پرانستل. محمد صادق رښتینی په له کندهار رپورټ لري.
د کندهار پنجوي ولسوالۍ چې یو وخت د دولت د وسلوال مخالفینو د فعالیت قوي مرکز و، اوس په امنیتي لحاظ یو آرامه ولسوالۍ بلل کیږي. دغه ولسوالۍ ته د چارواکو د سفر پر مهال د خلکو غوښتنه دا وي چې د ښوونځیو لپاره دې ودانۍ ورته جوړې سي او ښوونکي دې ورته مقرره کړي. د خلکو په وینا اوس په دغه ولسوالۍ کې له زده کړو سره د کلیوالو لیوالتیا زیاته سوې.
درې کاله کېږي چې زموږ په کلي او په وطن کې داسې امنیت راغلی دی چې د واده ټاکلانه څه پکې کې، نو موږ غواړو چې پر موږ باندې هغه مشران کړل. بیا کور د نظري صاحب ودان موږ ډېر خوشحاله یو، موږ چې په کلي کې را جوړ کړي دي. بیا در دغه لا ډېر موږ سره جوړ کړي چې د قلم کتابچې کمبوتې دلته او کوچنیان یې ټوله غواړي، هر څوک غواړي چې مکتب وي، هر څوک غواړي چې علم جوړ کړي.
زموږ ډېر خلک چې غوښتونکي دي، د مسلکي معلمانو غوښتونکي دي چې مسلکي معلمان راشي پر وخت باندې راشي، داسې نه چې شاګرد پر اته بجې راغلی معلم پر نه بجې ورته را روان دي. معلم باید شاګرد مخه مکتب ته راشي. ټول خلک پر علم عاشقان دي، علم دغه کې د علم پیدا موږ لیدای دی.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې د زده کړو سره د خلکو لیوالتیا ته په پام سره اوس تازه په دغه ولسوالۍ کې دوه تړل شوي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شول. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل که چیرې ولسي مشران د ښوونځیو په پرانیستنه کې ورسره مرسته وکړي نو د ټولو ولسوالیو ښوونځي به پرانیزي. د پوهنې د تدریسي مرستیال په وینا په پنجوایي ولسوالۍ کې 15 نور ښوونځي لا هم تړلي دي.
کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دې سیمې د مشرانو د بانفوزه اشخاصو مولوی صاحبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو په همکاري او کومک بیا هم په دې ولسوالۍ کې دوه بابه تعلیمي ښوونځي چې یا دوه بابه تعلیمي مراکز چې مخکې د مختلفو وجو له کبله دا تړل سوي وو او د دغه سیمې د بچان د تعلیم او زده کړو څخه محروم پاتې سوي وو بیرته د دې پر مخ د زده کړو د علم دروازې خلاص کړو. یو د سپیروان په کلي کې د غیبانه بابا ابتدایي ښوونځي وو چې موږ تاسو نن د پټي خلاص کړل او رسمانه افتتاح وسوله چې شاګردانو زده کړې پکې شامل کړو. دوهم د زنګاوات شابوزو په کلي کې شابوزو ابتدایي ښوونځي دي.
دا مهال په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 316 ښوونځي خلاص او 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د پوهنې چارواکي وایي چې لا هم د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي ښوونځي ته لاسرسی نه لري او د دغه ولایت 25% کوچنیان له زده کړو محروم دي.
په کندهار کې مو د خونځیو د ستونزو په اړه ریپورت او اوریده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټ کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس 8:30 بجې دي. لا قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمپل وایي په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیر وطن و. د اکتوبر په 3 په کندوز کې پر ملکی روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 وژل سول او لسکونه نور زخمیان سو چې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکونکو هم پکې شو. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د غولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتی ځواکونه د کندوز یو شمیر نور سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سند او وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وای په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خود ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي او تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسې زغملی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له وچنۍ پانګوال او ځینې نور کسانو $1.3 میلیون رشوت اخیستی دی. او د بوسنیایي وی محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ځای کې ازري کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوښه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ په خوانی رئیس څو کاله مخکې عینک په باستانی ساحت کنفلیات غیر قانونی شروع سوی بو ما ده دن ممانعت کول چه ده مال ده دولت ده ده اسفل قانونا ناروا ده با ده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات فرهنگ تا اطلاع ورکو چه ده سه کنفلیات روان ده پساحت عینک حتی یو سون فرایتان هم ده باستان شناسی دل ترقله بو او یو وکتل کې واقعا دلتا قفلیات شروع شوی وو. یو تعداد مجسمین د هغه ځای نه استل شوی وو. حتی هغه حالت هم دلتا حضور درلود چې د صابرنام سرګروپ د پوسته امنیتی و ما باندې حمله وکړه. حتی قصد دلو چه ما ترور کی ده موضوع عبدالکریم خورن ده ده حال نم خبر شو ده زنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی ده یو اغاس و پیشنهاد و که ریاست جمهوری تا در ریاست جمهوری لخوانه ده ما برطرفی را غی
دی قزینه دلوگر ولایت و مقامات هم خبر و؟
و حتی ولایت هم خبر و بیا اغم سید مخدوم رهین هم پده موضوع که چه اغا وقت وزیر نه و خبر شو در پینزه کرد پیشنهاد و که چه در خدمت چه دخی در خدمت چه رایده پلوگر که باید برت مقرر شی والیم چو مکتوب ننوشته که شورای ولایتی شورای محل علما دلوگر اما زکه چه خورم پو ریاست جمهوری که رئیس دفتر و دما دمقررین ممانعت کول بیا پس لچو کالا دما تقاوت چه سن من پورشوه نو ایام دی خدمت من پورشوه نو دما تقاوت را غی تقاوت چرا غی بیا ده وزارت اطلاعات فرهنگ رسمن دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاوت ها چه ده تقاوت ده کال اتا اومه ده ما تقاوت منجور تو
تاسو بختنه و نکره چه ایلت چه ده چه تاسو تا تقاوت در کهی
خوزم پده که پونه شم زکه که ده ما سنه پرسه و اینو و ایام ده خدمت ده ما پرسه و اینو دیر عرضه نو که ده پاس لغنه کمیسون سمی شیرای شکاعت همی عرضه و که تو تخیب ده ده کمیسون تقنیمی شورای ملیت همی عرضه و که ده طول سابق می زم دیواریزه در ریاست جمهوری اشرف غنی تم می عرضه و که در طول نوشتر دی ریاست خزینه تقاوت ها چه علت ده چه دره کالا ده تقاوت پاتسه و ایده ولی تاسو نیجرا کوه موکتا گزارش ورکه و تروس هم مثلا سکوت اختیار کرده در ریاست خزینه تقاوت نه جواب مثبت ورکهی نه جواب منفی ورکهی و دره کالا ده ما تقاوت چه اجرا شده پده که یول از زرابغانی تفاوت را دی
تاسو فکر کوئی چه داماغ لرغونی اثر چه آغیز نغیر قانونی کندل کدل و ایستل کدل داغی پر ارتباط تاسو ایستل شوی دو وظیفه نم؟
و دو خودست بیوالی ما بانده دیدنه که ما تا به تقدیر راتی یا نوازش که پوزد زی برطرف سم بلکم جون بلکم گناه نه بیا و سید مقدوم رئین پنزه کرد مثلا پیشنهاد بکر پسلسلت دی ریاست اداره امور ریاست جمهوری تا ذکر چه آقا عمدل تا رئیس دفتر دی کرده و آقای رادوال یه ما پیشنهاد نه هر سه چه پستنه که ما باندی دیر جنبو نشو بیدی زی سالویت کلن هم جاهد و جورنالیست هم
یعنی تون را وقت تاسو کتل چه داغ تاریخی اثر کندل کیگی چه دا تاریخی اثر قاچه قول یا اوڑل چی
دا قاچه بران قاچه قول آقا پوشته ایم که سرگروپ سابرنام نمیگی آقا ایم عمل تا اطراب درلود دا قاچه بران سرق و عینکه یا وزیر سید مقدوم رحیم تا بهتر معلومه دا چه پینزوز مجسمه و آثار تاریخی ما دا عینک لوگر او دا کافرخود خروار او ده شجاوان نه ما دزگیر که و اغت انتقال ورته در کابل در مجام عمومی تا
او دغه صبر نومه چه تاسو وای در ده پولیس و ده پوستی قماندانو؟
و در ده پوستی سرگرو بود ده قطاقبران سر اشتراک در صدق آثار تاریخی که
سرگرو پدف هم ده پوستی قماندان ده؟
و قماندان و سرگروپ و اقا مشره و که در موضوع طول لوگریان تا معلومه ده حتی پخانه والیان پده که چه ما لوگر تا ده فعالیت کول ما تا تقدیرنامه را تلیدی و نوازش تلیدی طول لوگر تا معلومه ده که ده ما پا حق دل زون شویده
من د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور د پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی ستونزه د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه شریکه سوي دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپل کارکونکو د ادارې د خواني خبر سوي چې ګواکې دا یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځنګړي ډول خورم صاحب دی په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څونه زه شغلي خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي دا به د دې پخوانی رئیس صاحب ادعای ولی یو شی باید ویل سی چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې دعوې هم کوي. خو زموږ هیله به دایي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي. دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف کې دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته. کوم اسناد او کومې دعوې چې لري زموږ سره دې شریکې کړي. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی. او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر
حاکمی صاحب د راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مساینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې داسې راپورونه موجود وه خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی. زموږ د 012 کتچې دنده د لرغونو سیمو او آثارو ابدو ساتنه ده، چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضو سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای سي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤلین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړي؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړي؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږی پیغامونه را رسیدلې دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیس امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بیلابیلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه و اشرف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کفارو سره د جنګ او کریزمانانو د افغانانو سره د جنګ ټانګانو تیاری او توپونه دي ورته نیولې دي بیرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحه افغانان په شهادت رسېدلي دغه جواب شکر کوي. نو چې کوپري مرک سره د یو چا جنګي الحمدونه بمبار سخت به نه کسا دی و ولایت سره جنګ دي او توپونه ورستان و تیاری دي ورته نیولې دي.
بله السلام علیکم خان محمد اسلامی آریم د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه ستاسو سره پر تماسم ورور دا بخې د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو ګانو کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګړو سره احتیاط کوو عملیات ورور مختبیایو ته یې خو لږ ځان خبر کړئ ته ایله ایله غلط راپورونه راخې ټول رسنۍ همدغسې دي ایله راپورونه راواخې چې هر څه حکومت ورته وویل ته یو سره د حکومت په ځان خبر کړئ زموږ یو قریب دی موږ هره ورځ تماس ورسره نیسو خو هغه دغسې شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي اتشه بخانې را څه وشتلي دي بمبار کړي دي کورونه یې بمبار کړي دي وروره دا حکومت چې لږ غم وخوري که په دا رقم حکومت خو نه کېږي حکومت دا رقم خو ولاکه هېڅ رقم دی حکومت کې چې دی ملکیان وژني د امریکایان په بمباری وژنې د امریکایان ته څه نه وایي.
ولی سلام علیکم زه عبدالله عبید یم د خوست ولایت څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما ته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې دې امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، تاسې ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مو ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم. در کندوز پولیس ها و اردو امنیتی ملی همی ازبک ها و هزار ها و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتون ها میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتون ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس ها و امنیت ها باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
و در کندوز سفاز در ولایت در کندوز ولایت در شهر سخ خبری کن رو رجانه منگ بانی بمباری که گی بد حال دی خود در بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناشدی او دوی وی طالبان موی سر نجی دادی خو رو رجانه خو بیادی عملیات شده که اشرف غنی صاحب سخمیده هیله ده چی دلتای ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری وکی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندوز ولایت د سپین غر شرکت سره ستاسو سره په اړیکه یم. زما دولت ته دا پیغام دی چې وروره یا دې جنګ وکړي یا دې دغه مسلمانان ته ناکه تکلیف نه وکړي. ما چې دا غټې غټې مرمۍ در غورځي زموږ کورونه ګرد تراون نړول یا شرکتونه را خراب کړي. زما دا پیغام دی چې یا دې سم جنګ وکړي کندوز ته ونیسي چې نسنیوای ناکه دې مسلمانان ته تکلیف نه وکړي. ګرد خلاص کړه دا رقم یې مړه کړه. لاس سره
دا غم پیغام دی چې د کندوز د ښار بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم سلله هغه سیمه دی په نخښ کړي چې په هغه ځای کې ملکی خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه ټکان پر کوي، دې خوا څخه مخالفین ټکان پر کوي او هغه خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې سللې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د ښار بمباری باندې چې په دې کې اسمي ترسیږم نه اوس ګوره دا روغتون باندې بمبار شوی دي، ډاکټران شهیدان شوي دي، ملکی خلک شهیدان شوي دي، په دې کې یو لام طالب نه دی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیری هغه څرګندونی در وورو چې ډاډ ورکوي چې دغه ښار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک ولې سپر ډاډه سره د باندې راوزي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی په محلي یا سیمه ییز اداره باندې. والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دوکانونه خلاص شوي دي. نو موږ اوس دویمه مرحله پیل کړې ده. دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بلخوا ورته ډر د کندوز ولایت امنیه قومندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. ده هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولای سي په ډاډه زړه د باندې راوزي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خو سم روز تمام مردم د ښار کې شکر ګزار میکنه در زندگی روزمره خود ادامه میتن. هیڅ کوم تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و بیاد پرور برای تقلیس ادامه میدیم که بدون تشویش در زندگی روزمره خود و پیش برن.
پاندی حال کې لکه چې مخکې مه هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو لنشتوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واوري چې د خپل حالات په اړه مشته پیغامونه پریشي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکو ژغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمن صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی. پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه بلرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا کوم په ډېر سټک سره دلته پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانګړین سره له زور سره هیڅ کوم کنه نه کیږي. په دې دوستان دې اند د غشي دې اند ولان چې وایي کوم کنه نو څه کوي کړه بمباری ځای راشي د خودي د سي بمباری ته تیار دي موږ د خلکو کومه کو دې څه دی اند ولان نو څه بمباری د مرمۍ او د سي د هغه تیار چې ما دې خبر ورکړي چې دې د بمباری وکړم کومه دې نو اند ولان هغه سي مدارک تیار مګر کومه څه دې تیار چې ما غیر سر کومه کوي.
السلام علیکم، زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاس سره دا پیغام پریږم. وروره، دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکینان په دا ښار کې موږ اوسېږو. وروره، نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوه کوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي.
السلام علیکم ورور جانا، ډیر بد حالت دی په مونږ باندې. نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی، جنگونه دی، هیله کوو د دې حکومت نه، د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا زمونږ پیغام تر لوړو مقامات پورې ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ده.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بیلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سویو سره مرستې ژمنې کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغ ونه کړي.
نمونږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي، ټول آیت مدیره، انشاءالله مونږ ټول د سولیم بډوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ، چې هر رقمي کاغه نقدیات یا کاغه جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ژغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یو لوی مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بنده، اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان ترتلی، په شهر نو او چتکی هلته کار مو شروع کړی، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که مو کمکونه شروع کړی، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مون دست وکړي چې مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کومکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای کوو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توصیه هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده. دا د پرون نه شروع شو چې حتما تاسو د رادیو نه هم اعلان شو، تاسو خبرنګار هغه لیدلی و.
مېرمن ګیلانی، ډېره بښنه غواړم، په دې غواړم زه تاسو نه بیا په تفصیل سره پوښتنه وکړم. لږه مخکې غواړم پوه شم چې ولې تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نه شئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې، تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار و نباسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
بله، زمنان میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې له ننګرهار مو راپور درلود، او همدارس لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخید قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چنده ټولیږي. د افغانستان سترمیاشت نشي کولای چې دغه چنده په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او قندوز خلکو ته ورسوي؟
ممکن کولی شو، سرمیاش کولی شي، د حوادث کمیته کولی شي. هلته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري، د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک، هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلان فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله، او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم، دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي، د هغوی هیڅ شی نه لري. باید مونږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو، د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی. باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده، او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره، او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسدیه. واوریدونکو د خبرونه مینوالو، د نن ورځې خبرونه مو هم دومره مخکې تر دی چې خدای پمنی وکم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه سرګندوي، او تاسو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ثبتونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي. د دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یو یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپریږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپریږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو. او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سي نه وي چې د خبرېدو وړ وسي. نو زه یو ځل بیا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم، کله چې غواړئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او موږ ته زنګ ووهئ، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسېږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي، او موږ نسو کولای چې هغه خپره کړو، او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خبرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خبرېدو پاتېږي. تر بیا او بل خبرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 00420221414115.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.